د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلست د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د کابل په اتمه حوزه کې د طالبانو د استخباراتو پر موټر برید کړی. د جبهې بیګانه وخته په یو بیان کې ویل په قلاچي سیمه کې په دې برید کې د طالبانو د استخباراتو دوه سرتیري وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. دا جبهه وایي چې د کابل پر هوایي ډګر د یکشنبې ورځې له توغندیز برید وروسته طالبانو د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د خلکو د کورونو پلټل پیل کړي دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د طالبانو د تلاشۍ خبره تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو ځواکونه په ځانګړي ډول د ښار په شمالي سیمه خیرخانه کې د خپلو مخالفانو لټه کوي. د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر له قزاقستاني چارواکو سره په الماتا کې د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او له همدې لارې چین ته د سوداګریزو توکو د لېږد رالېږد پر امکاناتو خبرې کړي. سنټرال ایشیا ټایمز او بختر خبري اژانسونو پرون راپور ورکړ چې دواړو خواوو یو بل ته د ویزو پر ورکړه او نورو چارو کې د اسانتیاو پر راوستو خبرې کړې دي. د الماتا په غونډه کې چې د راپورونو له مخې وړمه ورځ جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د افغان پلاوي مشري کوله او د قزاقستان لخوا د هغه هیواد د صدراعظم راستیال سریک ژومانګارین په غونډه کې ګډون درلود. قزاقستان په 13 جون میاشت کې طالبان د ممنوع ډلو له نوملار څخه لرې کړل او په الماتا کې د طالبانو ډیپلوماتي هم منلی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو حکومت له روسیې، چین او د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا هڅې کړې. د اسرائیلو پوځ پرون د لبنان پلازمینې بیروت ته نږدې یوه ودانۍ چې په وینا یې د حزب الله تاسیسات پکې وو په بشپړ ډول ویجاړه کړه. د هوایي برید وروسته له هغه وشو چې د اسرائیلو پوځ په سیمه کې د دوو ودانیو د تخلیې خبرداری ورکړ. تر اوسه د دې برید د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. حزب الله د لبنان یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې متحد ایالتونه یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې د هغې پوځي څانګه په تور لست کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان د جنوب پر ډېره برخه واکمنه ده او په پارلمان کې هم غړي لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د منځني ختیځ شخړو ته د حل لارو د موندلو د هڅو په ترڅ کې پرون تل ابیب ته ورسېد او د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره یې وکتل. د امریکا د خزانه وزیره جنت یلن وای تاکل شوی متحد ایالاتونه راتلونکي اونۍ په اوکراین کې د روسیې د جنگي هڅو د مرهارولو په هدف پر روسانو یو لړ نوي بندیزونه اعلان کړي. میرمن یلن په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF او نړیوال بانک د کلنیو غونډو ګډونوالو ته د نړۍ د مالی برخې میرمن یلن په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF او نړیوال بانک د کلنیو غونډو ګډونوالو د نړۍ د مالی برخې چارواکو ته وویل د بندیزونه به پر هغو شرکتونو ولګول شي چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پوځي ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن به په درېیمو هیوادونو کې هم پر هغو کسانو او بنسټونو بندیزونه ولګوي چې د کرملین له جګړه ییزو فعالیتونو سره مرسته کوي. او د افغانستان تر اولس کلنو کشر فوټبال لوبډله نن له ماکاو هیواد سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د آسیا د 2015 کال د اولس کلنو جام ته د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې د کابل په وخت د ماسپښین یوه نیمه بجه پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو چې د کمبودیا په کوربتو پیل شوي په لومړۍ لوبه کې فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ د بنگلادش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره لوبډله اعلان کړي. کرکټ بورډ پرون وویل چې دا سیالۍ به د روانې نومبر میاشتې په شپږمه نیټه د شارجې په لوبغالي کې پیل شي او تر یولسمې نیټې به دوام وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. و باوری چې ملګری ملتونه وایي د راتلونکي ژمي لپاره د افغانانو د اړتیا وړ یو اندازه مرستې ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د طبي پیښو زیانمن خلک نورې مرستې غواړي.
سیلابونه راوتي و خلکو ته قسمه قسم زیانونه اړولي دي. زه غواړم د حکومت او د موسساتو څخه چې دوی سره دي هر ډول همکاري او مرستې وکړي.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 8 لک افغانان له خپل هیواده وتلي دي، خو څه باندې 9 لک بیرته ورستانه شوي. ایران وایي چې له افغانستانه خپل د اوبو حق غواړي، خو افغان کارپوهان وایي چې ایران خپله برخه اوبه لا پخوا ترلاسه کړې ده.
د ایران خبا شاوخوا 300 میلیونه متر مکعب اوبه کیږي، او سږکال ساتلایت تصویرونه ښکاري چې ایران هغه چانیمې شمېره 1 او 3 له اوبو نه ډک شوي دي.
نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي د اوکراین جګړه باید په سوله ییز توګه پای ته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن چهارشنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دوهمه ده چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 23 سره برابر ده. د خبری ټولګه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنوایو وایي د راتلونکي ژمي لپاره د افغانانو د اړتیا وړ یو اندازه مرستې ترلاسه کړې دي. د ارګ د یو بیان له مخې میرمن اوتنوایو دا څرګندونې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې دي. ملګرو ملتونو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د ژمي لپاره څه اندازه مرسته ترلاسه کړي، خو د خوړو نړیوال پروګرام له دې مخکې د ژمنیو مرستو د اړتیا نږدې 800 میلیونه ډالره یاد کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي، کار نسته او زیات خلکو نشو ته مخه کوي، دا ګرده په نشو وخت سوي دي.
بېوزلي او بیکاري د محل د ډیرو افغانانو د ژوند له مهمو ستونزو یادېږي. نړیوالو هم د همدې اړتیاو په درکولو سره هڅې پیل کړې چې د راتلونکي ژمي پر مهال چې یو نیمه میاشت لا ورته پاتې ده د بېوزله افغانانو لاسنیوي وکړي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتونو ویلي د ژمي پر مهال د افغانانو د اړتیاو یو اندازه مرستې ترلاسه کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو دغه خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې. خود ترلاسه کړیو مرستو اندازه نه ده خودلې. د ارګ د خبرپانې لمخې میرمن اوتنبای و ویلي چې افغانستان ته د مرستو د جذب په هدف تازه له یو شمېر هیوادونو او بنسټونو سره کتلي او د یوې اندازې ژمنه یو مرستو ډاډ ترلاسه کړی دی. راتلونکي ژمي ته د چمتووالي هڅې داسې مهال کېږي چې مخکې له مخکې د افغانستان بشري وضعیت نازک بلل شوی او خلک د لاسنیوي او مرستو غوښتنې لري. د ننګرهار، پکتیکا او نورستان ولایتونو د اوسیدونکو ازادي رادیو ته د مرستو د اړتیاو یادونه کړې.
حکومت او د موسساتو څخه مې دا غوښتنه ده چې د ننګرهار په ولسوالیو کې چې سیلابونه راوتي و خلکو ته قسمه قسم زیانونه اړولي دي، کورونه ویجاړ کړي دي، داغې مالونه تلف کړي دي، داغې ځمکې ویجاړې کړي دي. زه غواړم د حکومت او د موسساتو څخه چې دوی سره دي هر ډول همکاري او مرستې وکړي.
تر وولو سوالي واز خاولو سوالي ورنمې مو مرستو ته اړتیا لرو، مو کندې لرو، اعتماد لرو، ته غو دور څوک نیوي د خارې سړی نیوي.
خلکو اقتصادي حالات ډیر زیات خراب دي، نه تنها زمونږ په سیمه کې بلکې په ټول افغانستان کې د طالبانو حاکمیت نه وروسته ولس ډیر اقتصادي ناورین سره مخ دي. دلته کاروبار نشته دي. هغه کوم مرستې چې د تیر نظام په وخت کې ده د یو مشروع حکومت سره هغه سي مرستې اوس نه کیږي، ځکه خلکو کاروبار پټپ ولاړ دي او انکشافي پروژې پټپ ولاړ دي.
یو نما پر خپلو خبري چینلونو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې له مولوي عبدالکبیر سره د میرمن اوتنبای و د لیدوکتو خبر نه وو ورکړی، او دا هم جوته نه ده چې یو نما د ژمي لپاره څه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده. تر دې وړاندې بیا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې د راتلونکي ژمي تر پایه، یعنی د 2025 کال د اپریل تر وروستیو پورې، په افغانستان کې 280 میلیونه ډالر ته بیړنۍ ارتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي نږدې 2.5 میلیونه افغانان په شدید توګه د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي، او په هرو څلور افغانانو کې یو نه پوهیږي چې د راتلونکي سخت خواړه یې له کومه کیږي. د افغانانو د همدې اړتیا له زیاتوالي سره سره بیا د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو ویلي چې د اړتیا وړ بودیجې د نشتوالي له کبله نشي کولی چې د ټولو اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. بیکاري، د نړیوالو د مرستو کمیدل او د وچکالۍ په ګډون بیلابیل طبیعي آفتونه د افغانانو د بشري اړتیاو د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 8 لک افغانان له خپل هیواد وتلې دي، او په همدې موده کې تر 9 لک او 10 زرو ډیر کسان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ځینې افغان کډوالو چې خپل هیواد د ایران او پاکستان په نیت پریښی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی افغانستان د بیکارۍ، ناامنۍ او ناڅرګند برخلیک له کبله پریښی دی. په دې اړه جزئیات د آبدي سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې نږدې ولکو شپږتیا زره او 9 شپېته کس افغانان له خپل هیواده وتلي دي. IOM په خپل دغه درې میاشتنی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د میزان یا تلې په 1.5 خپور کړی او د روان زیږدیز کال له جولای تر سپتمبر میاشتې پورې موده تر پوښښ لاندې راوستې زیاته کړې چې په دغه موده کې نږدې 9 لک 3 او 1 زره 9 سوه 9 تنه نور افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان دا هم ویلي چې دا شمېرې له ایران او پاکستان سره د افغانستان له 11 هم پولو سیمو راټولې شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په دې راپور کې چې د نږدې 9 زره کسانو سره یې د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی ویلي چې دغه افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله لکه د اقتصادي فرصتونو لټه، امنیت، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی، د کورنۍ له غړو سره د لیدنې او لنډمهاله سفرونو لپاره په دغو پولو تګ راتګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان کډوال په پاکستان کې وایي چې دوی د ناامنیو او بیکارۍ له امله افغانستان پریښی دی. رفیع الله رفعت چې یو له دې افغان کډوالو څخه دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
د کابل تر سقوط وروسته ډیرو کسانو کډوالۍ ته مخه کړه. ما هم د امنیتي مسایلو او د ښه ژوند لپاره کډوالۍ غوره کړه چې د افغانستان په شرایطو کې ناممکن وو. که څه هم په پاکستان کې هر ورځ په تشویش کې تیریږي، خو بیا هم د افغانستان پرتله دې ځای ته ترجیح ورکوم.
د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ایران کې ځینې نور افغان کډوال وایي چې ایران ان هغه کډوال هم باسي چې قانوني اسناد لري. محمد عیسی چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوی ازادي رادیو ته وویل،
زه په تهران کې زیږیدلم، اسناد مې هم درلودل، څلور ځلې خوش کړم، خو په وروستي ځلې زما اسناد ونه منل او په زور یې له پولې واړولم. ما په ایران کې مزدوري کوله.
د کډوالو نړیوال سازمان پر راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي، چې د 2024 کال تر سپتمبر پورې نږدې 4 میلیونه په ایران او تر 2 میلیونه ډیر هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR راپور ورکړی و چې افغانان په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لویه برخه جوړوي، او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې په تیرو 6 میاشتو کې نږدې 6,40,000 افغان کډوال ډیری له ایران، پاکستان او ترکیه څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په روزګان ولایت کې د اوږدې وچکالۍ له کبله بزګران د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. خو ځینې بزګران هڅه کوي چې د اوبو لګولو نوې طریقې رامنځته کړي تر څو خپلې کرنیزې ځمکې له زیانمنېدو څخه وساتي. په دې وروستیو کې یو شمېر بزګرانو د څاڅکو په وسیله د ځمکو د خړوبولو سیستمونه فعال کړي دي.
ورزګانی بزګران د وچکالی لستونز سره د مبارزې لپاره نوښتګر ګامونه پورته کوي او د اوبو د قطرې سیستم پالولې د حل غورلار غني. عبدالواحد د ورزګان یو کروندګر دی او وایي چې د وچکالی سره د مبارزې په پار د خپل باغ لپاره د اوبو قطرې سیستم پال کړی دی. دی وایي اوس مهال په کوم اوبو باندې خپل ټول باغ خړوبولای سي او تر څنګ اوبه هم زیاتې نه ضایع کیږي.
هم د وچکالی لپاره مهم دی او وسګلوت لري، هم د بزګر لپاره مهم دی او محصولات شراوي اصلات یې د مرضو ساتل کیږي، ښه سمیږي، اوبه پر وخت ارنال ته خپل پر وخت اوبه رسیږي.
کروندګر وایي د دې نوښت سره به د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول سي او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت او حاصلاتو د زیاتوالي لپاره به ګټور ثابت سي. ناصر د ورزګان یو بل کروندګر دی او وایي چې د اوبو د قطرې سیستم په مرسته کولای سي خپل باغ او نور کرنیز توکي د امراضو څخه هم وژغوري.
روبنی پلر مزکه په ډیرو بو او کاغه سیستم فارسی پلر روبو مشکل سي چې ډیر مزکه وکړو او ډیر مزکه وبکو او هر څه خپل حق ورسي او د اوبو په ما هم وسی.
د کرنیزو چارو کارپوهان هم د اوبو قطرې سیستم د اوبو د مدیریت او د وچکالی سره د مبارزې لپاره یو شګام بولی. محمد کریم چې د کرنیزو چارو کارپو دی او وایي چې د اوبو قطرې سیستم به د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي او په مستقیمه توګه د نباتاتو ریښو ته اوبه رسوي.
ته یو چند اوبه لګ دوه چند اوبه لګولی دلته یو چند اوبه لګوي سس دونه کوي مثال دوه متره یا درې متره اوبه ځمکه خړوبه کې هلته د څلور چند اوبه خړوبه وایسي ځکه هلته اوبه استعمالول کمی.
د ورزګان ولایت د کرنې ریاست ویان عبدالمنان فاروقی د بزګرانو د دې اقدامه هم مرکلې کوي او وایي چې دوی هڅه کوي د بزګرانو سره د اوبو د قطرې سیستم په جوړولو کې مرسته وکړي.
له خلکو سره د قطري سیستم په حقله باندې وژغیږو، هغه ته ګټي بیان کوو او هغه په دې باندې پوکو چې دا څونه د اوبو سپما کوي او څونه لږ اوبه د ډیر مځکې لپاره کفایت کوي.
سیمه ییز چارواکي او د کرنې کارپوهان د دې سیستم پراختیا ته هیله من دي او په دې باور دي که په ټول ولایت کې دا سیستم فعال شي نو د وچکالی اغیزې به په ډیره کم اندازه احساس شي.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې به د افغانستان د روانو چارو په اړوند نور مطالبه هم واوري خو د شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي د اوکراین جګړه باید په سولې ډول پای ته ورسیږي. خغلی مودی دا څرګندونه د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د سرمشریزه په درشل کې کړې دي. د بریکس سرمشریزه پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په قربتوب پایل شو. دا غونډه به د اکتوبر تر 14 پورې دوام وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بریکس له سرمشریزه سره هماهاله د هند صدر اعظم نریندرا مودی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې هند په اوکراین کې سوله غواړي او نوې ډیلای چمتو دی چې له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو خونړۍ جګړې په پای ته رسیدو کې مرسته وکړي. ښاغلی مودی دا هم وویل چې هند احساس کوي چې په اوکراین کې روانه جګړه باید په سوله ییزه توګه پای ته ورسیږي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې په کازان کې د بریکس سازمان سرمشریزه پیل شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دغې غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوترش سره هم وګوري. ګوترش بیا په دوامداره توګه د روسیې پر کړنو نیوکه کړې او په مقرر ډول یې د عادلانه سولې غوښتنه کړې او د روسیې غوښتي چې نړیوالو قوانینو او د اوکراین ځمکني بشپړتیا ته درناوی وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د بریکس هیوادونو د مشرانو د 14 کلنې غونډې کوربه دی غواړي لویدیز ته وښيي چې مسکو په نړیوال ډګر کې منځوي نه دی، ځکه پوتین غواړي د بریکس هیوادونو په منځ کې وي. د بریکس سګنې سرمشریزه کې روسیا هڅه کوي چې د دغه سازمان اډانه پراخ کړي او د روسیې مشرتابه د ترکیه، منګولیا، بلاروس او آذربایجان په ګډون له 6 هیوادونو غوښتي چې د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. روسیا هڅه کوي چې د بریکس هیوادونو قانع کړي چې د نړیوالو تعهداتو لپاره یو بدیل چوکاټ رامنځته کړي چې د لویدیز له بندیزونو ځان خوندي کړي. بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړنی غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو. ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د پیسو نړیوال صندوق د وړاندوینې له مخې تمه ده چې د دې لسیزې تر پایه به د بریکس سازمان ونډه چې د نړۍ 50% وګړي جوړوي د نړۍ په ناخالصو تولیداتو کې له 50% څخه 80% ته لوړ شي. په داسې حال کې چې د لویدیځ دوو لویو اقتصادونو یعنی جی وو ونډه به سږ کال د 10% څخه شاوخوا 28% ته راټیټه شي.
له خبرونو ورآخوا،
د سهار 5:21 شوې، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، له شپږو بجو وروسته د ازادۍ راډیو خبرونې په 19:25 متره لنډو سپو پیلېږي چې د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خبرونې په 12:09 متره منځنیو سپو اوریدلی شئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان څخه د ایران د حقابې د اخیستو په هڅه کې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ویان اسماعیل بقایی د دوشنبه په ورځ په خپله لومړنۍ خبري ناسته کې په تهران کې وویل که څه هم سکال ایران د ورغلو اوبو اندازه ډیره وه، خو په خبرې دوی هڅه کوي چې د معاهدې له مخې په بشپړ توګه خپل اوبه خور ترلاسه کړي. خو آیا ایران تر اوسه خپل ټاکل شوی برخه نه ده ترلاسه کړې؟ په دې اړه تفصیل د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
له افغانستان د حقابې د ترلاسه کولو په اړه د ایراني چارواکو د پرله پسې غوښتنو په دوام تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا اعلان کړی چې د هلمند له سینده د دغه هیواد بشپړه حقابه له طالبانو اخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ویان اسماعیل بقایی د دوشنبه په ورځ په خپله لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي چې د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي دا موضوع څېړلې ده. ښاغلی بقایی که څه هم ټینګار وکړ چې سکال ایران تل افغانستان نه د ورغلو اوبو اندازه زیاته و، خوبی ویل
در مورد حقاب مبنای ما معاهده هیرمند 51 هست.
د حقابی پر مکتبن سر ده هلمند در 1350 کال معاهده ده. څومکه چې د افغانستان د حاکم پلاوي سره په تعامل او خبرو کې داري چې ټوله حقابه خپل هیواد ته راوګرځوو، سره دې چې سږ کال د راغلو اوبو اندازه ډیره وه، خو د افغانستان او ایران ترمنځ د معاهدې د اجرا کولو د اطمینان لپاره ډیر کار په مخ کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې ویلي چې د افغانستان په اړه د ایران بهرنۍ سیاسي تګلاره کې کوم بدلون نه دی راغلی. ظاهرا د مسعود پزشکیان په مشرۍ د ایران نوی حکومت هم دغه موضوع د خپلو چارو په لومړیتوبونو کې راوستي، هغه موضوع چې د ابراهیم رئیسی په مشرۍ د ایران پخوانی حکومت هم تل پرې په جدي توګه ټینګار کوه او آن کله کله به یې دا موضوع د ګواښ تر کچې مطرح کوله. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د تیر کال په می میاشت کې د دغه هیواد سویل ختیز سیستان بلوچستان ایالت ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی و چې باید د هلمند له سینده د ایران د حقابې د تامین په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي د تیر کال په هوت میاشت کې د ایران له اسنا خبري آژانس سره خبرو کې ویلي و هیله مند دی چې تر راتلونکي میزان میاشتې د هلمند له سینده یې هیواد ته اوبه خوسي سي. هغه ټینګار کړی و چې هیواد یې د حقابې موضوع په جدي توګه څاري. د طالبانو د حکومت اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصرت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهدې له مخې د ایران حقابه به د هلمند له سینده ورکړي. د اوبو د مدیریت چارو ځینې پوهان د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان له څرګندونو سره موافق نه دي او وایي چې ایران سکل د هلمند له سینده د خپلې ټاکل سوې قابل اندازې ډېرې اوبه ترلاسه کړې دي. له دې ډلې نجیب الله صدیق چې په دې اړه یې د روان کال له فبروري وروسته یوه محاسبه هم ترسره کړې، ازادي راډیو ته وویل
په اساس چې د معاهدې هغه جدول دی د ایران رقبه شاوخوا 350 میلیونه متر مکعب اوبه کېږي او سږکال ساتلایت تصویرونه ښکاري چې ایران هغه چانیمې شمېره یو او درې له اوبو نه ډک شوي دي. شاوخوا ایران 650 میلیونه متر مکعب اوبه د یوه عقابې نه ډېرې اوبه سږکال لاسه کړی دا او تاسو باندې دوی خپل خلکو سره رښتینی معلومات نشي کوي.
د زیاته کړه چې درمان کال تر فبرورۍ پورې په افغانستان کې وچکالی و او په خبره یې په هغو میاستو کې چې وچکالی وي د ایران د حقابې کچه صفر ته ټیټیږي، خو په خبره یې د اوبوتر را پیدا کېدو وروسته د ایران د حقابې محاسبه کیږي. ښاغلی سدید دغه شان ټینګار کوي تر هغه چې د هلمند د اوبو د معاهدې میکانیزم پرون او پروتوکول ډول عملی نسی او ایران ته ترې اوبه ورنه کړل سي، دا ډول ابهامات به موجود وي او ایران به تل له خپل حق د زیات اوبو تقاضا کوي. افغانستان او ایران په 1950 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې هر کال چې اوبه په نورمال حالت کې وي د هلمند له سینده ایران ته 800 میلیونه متر مکعب اوبه ورکول کیږي.
facebook.com/azadiradio
د همدې خبری مجلې ورستای راپور د کونړ اوسیدونکو وایي د پرزیدلې جمهوریت په ورستیو کلونو کې د سیند د مهارولو په نوم د 1 میلیارد افغانۍ پروژه منزور شوه، خو د دوی په وینا د حفاظتي دیوالونو د جوړېدو لپاره کونړیانو د کمزورو کارونو شکایت کاوه او ویل چې د تیګې او دیوالونه د اوبو زور ته د ټینګې نه دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د کونړ اوسیدونکو وای د پرزیدلې جمهوریت په ورستۍ او څلورو کلونو کې د سین مهار کولو یو هڅه پیل شو او ورته 1 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوې. د دوی په وینا د بولډروال یعنی د غټو تیګو دیوال کارونه له پیل تر پایه کمزوري تر سره شوي وو او همدا لامل و چې اوسی ډېرې برخې ړنګې شوي او پاتې هم د ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. محمد اسف او ولس خان ازادي راډیو ته وویل
بولډر والو نه عموما د کونړ ولایت په مختلفو ساحو کې په هغه وخت د ټیکادارانو د خوانه چې کیفیت خنو په کیفیت سره نه جوړ شوی هغه بولډر والو نه ټول زینو زیانو کې لمنځه تللې دي او زینو زیانو کې اوسم له تخریب سره مخ دي.
وښ نشته دي د سین په غاړه باندې چې کوم سنادي دیوالونه شوی او بر دیوالونه شوی هغه ټول به لمنځه تللې دي، نو دلته ورور هغه ټول ځاړي چې غلنګ شوی د منځه تللې دي.
ځای وسیدونکو به د وخت چارواکو او د دیوالونو قراردادیانو ته یې په ځلونو د کمزورو کارونو څخه شکایتونه وکړل، خو د اداري فساد شتون او زیاتوالي له امله د دوی خبرو ته چا ارزښت نه ورکولو او هر چا خپل کارونه په خپل خوخه ترسره کول. گوهر ساپه
یو خو بولډروال هغه سم معیاري نه و کوم چې ډیزاین شي یا غا تقاضا چې د کوم بولډروال و هغه بولډروال و نشته په سات لمن ډیره پراخه و، نو دوی راولګیدل یو چې هغه قومي مشران ته یو شاته ورته د دوی خلیفه ټاپکله. اوس کوم تاسو دغه 1 میلیارد پروژه وګورو نو هیڅ پکې پاتې نه دي. غیر معیاري کارونه د سبب شو چې اکثره د منځ تللی دي یا د تخریب پیدا په حال کې دي، هیڅ کومه پیدا ونه تله.
کله یې خو په کونړ کې د سین مهار کولو لپاره د جوړو شوو دیوالونو لړنګېدو څخه خلک شکایت کوي، نو لبل پلوا د ننګرهار په خیوا او کامه کې د وژل شوي جاپانی ډاکټر ناکامورا لخوا رغول شوي بولډروالونه روغ رمټ پراته دي او خلک ترې خوشاله دي. د خیبی ولسوالۍ اوسیدونکي صادق الله ازادي راډیو ته وویل
نو دلته د کامې او د خیوي او د درینور ته تومره کار شوی دا ټول ناکام را کړی دی. په دې باندې د 15-16 کال ټول کار چې دی دا ناکام را کړی، حکومت داسې خاص کار نه دی کړی. همدا اوس ځای په ځای ګټې پرتې دي، نو دوی چې کوم ځای کې کار کړی دی د سیند په غاړو باندې دیوالونه یې کړي بیا هلته اضافه ځایونه دي، هغې دي کې په ډېر لوړ تعداد کې تیږې پرتې دي چې کوم ځای لږ معمولي تخریب شي دا پروژې والا وړ دي. په هماغه ورځ باندې موټرې ورسره لوډرې بیتې دغه کوي.
د کونړ او ننګرهار اوسیدونکو له سرپرست حکومت او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له کوچنیو او کمزورو کارونو دي تیر شي او د ډاکټر ناکامورا په څیر دي د کونړ او نورو سیندونو څخه کانالونه پورته کړي، له یوې خوا به ورسره اوبه مهار شي او له بل پلوه به په زرګونه هکتاره للمي ځمکې د کرکلي جوګا او افغانان به په خېټو ماړه شي. د کونړ په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داسې په سلګونو پروژې شته چې پرې میلیونونه ډالر لګېدلي، خو اوس یې ډېرې تخریب شوي او له کاره وتلي دي.